ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که امریکا به خاطر تحمل پاکستان در برابر شبکه حقانی و دیگر گروه های افراطی نگرانی دارد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی اخیر در ولایت هلمند با دستاوردهای زیاد همراه بوده است. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند و یک عضو پارلمان پاکستان در شمال غرب این کشور با ضرب گلوله کشته شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هلمند راه بین ولسوالی های گرشک و سنگین که از یک سال بدین سو مسدود بود دوباره باز شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفت که در حال حاضر 16 عملیات در ولایت های هلمند، ننگرهار، کنر، زابل، فاریاب، قندهار، کندوز و بدخشان ادامه دارد.
خصوصا در ولایت هلمند ما عملیات خوب داشتیم. بعد از یک سال قطارها آزاد میرن و میاین مابین گرشک و سنگین.
آقای وزیری افزود در نتیجه عملیات دیروز در مناطق مختلف افغانستان 5 سرباز افغان کشته شده و نیروهای امنیتی توانستند و مخالفین مسلح دولت تلفات سنگینه را وارد کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید که نیروهای خاص در حدود 15 عملیات شبانه را در ولایات مختلف انجام داده و این عملیات خاصتا در ولایت هلمند نتیجه خوبی داشته است. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. جین نیکولاس مارتی دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در صورت فراموشی بحران افغانستان، خشونت و تشدد در این کشور به اوج آن خواهد رسید و کارکنان کمک رسانی و قشر تحصیل کرده این کشور ناامید خواهند شد. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی هشدار داد که خشونت های امسال در افغانستان باز هم افزایش خواهند یافت. جین مارتی گفت به نظر وی 18 ماه آینده در افغانستان ماهای دشوار خواهند بود. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی افزود که تلاش میکند قبل از پایان ماموریتش با مقامات اروپا و امریکا ملاقات کند و آنها را برای کمک بیشتر سیاسی، مالی و بشری به افغانستان تشویق نماید. شماره از علمای دینی در ننگرهار مبارزه بر علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار دیروز گفت که نیروهای امنیتی افغان از تمامی ترضی و استقلال کشور دفاع می کنند و پس از به گفته وی جنگ بر ضد این نیروها مجاز نیست. این تعداد علما دیروز به خاطر قربانیان حمله تروریستی روز سه‌شنبه در کابل مراسم فاتحه را برگزار کردند. همزمان با این تعداد از فعالان مدنی در حمایت از نیروهای امنیتی افغان شعارها و تصاویر را در مناطق مختلف شهر نصب و به نمایش گذاشتند. در ادامه توجه کنید به تازه ترین تحولات منطقه و جهان. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی پاکستان در شمال غرب این کشور با ضربه گلوله کشته شد. سردان سورنسنگ یک عضو سک اسامبلی ایالتی در خیبر پختونخوا که مشاور وزیر اعلی منطقوی نیز بود دیروز در منطقه بونیر کشته شد. گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت قتل او را بر عهده گرفته است. خالد همدانی رئیس پلیس محلی این ایالت گفت دو فرد موترسیکل سوار بر موتر سنگ فیر کردند که در نتیجه او جان داد. سنگ در سال 2011 عضویت حزب تحریک انصاف را به دست آورد و یکی از چوکی های این حزب را در ایالت خیبر پختونخوا که برای اقلیت های مذهبی اختصاص داده شده بود اشغال نمود. در یک خبر دیگر باز هم از پاکستان میشنوید که پلیس شهر کراچی این کشور خبر داده که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. با گفته مقامات پلیس، عبدالرحمن السندی دیروز در یک عملیات مشترک پلیس و کارمندان استخباراتی دستگیر شد. مقدس حیدر، یک افسر بلند رتبه پلیس کراچی، به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که سندی یک سابقه دار القاعده می باشد که با اسامه بن لادن و ایمن الزواهری روابط نزدیک داشت و با گروه های مختلف افراطی مانند حرکت الجهاد و جهش محمد کار می کرد. سندی به اتهام تهیه کمک های مالی و خدمات تسهیلاتی به القاعده در سال 2012 در لیست تحریم های ملل متحد جا داده شد. ایالات متحده امریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته‌ای ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته دیگر انتقال یابد. اداره انرژی امریکا دیروز گفت که واشنگتن 32 متریک تن آب سنگین را به ارزش حدود 8.6 میلیون دلار برای استفاده جهت ساختن سلاح و تولید انرژی خریداری میکند. ایران به خاطر تطبیق موافقتنامه هسته‌ایش با 6 کشور مقتدر جهان مقدار آب سنگین خود را یا از طریق فروش و یا از طریق رقیق ساختن آن کاهش می‌دهد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور، در گفتگوهای اتمی گفت که ایران 70 متریک تن آب سنگین دارد و می‌تواند که آن را به فروش برساند. رهبران و مقامات حدود 170 کشور امروز در سازمان ملل متحد امضای موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را آغاز کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، اولین رهبر جهان بود که این سند را در مراسمی که بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در شهر نیویورک میزبان آن بود به امضا رساند. متن این موافقتنامه در ماه دسامبر توسط 200 کشور جهان تایید شده بود. هدف موافقتنامه پاریس این است که از تأثیرات ناگوار تغییر اقلیم کاسته شود. سازمان ملل متحد میگوید حضور بی سابقه شمار نمایندگان کشورها برای امضای این موافقتنامه نشانه آن است که جهانیان از مبارزه با افزایش گرمی هوا حمایت میکنند، اما شماره از فعالان محیط زیست این گرده همایی ها را تحریم کرده و میگویند برگزار کننده ها میخواهند افکار عامه را منحرف سازند. پایان خبرهای این ساعت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک مقام افغان میگوید در اجلاس بعدی گروه 4 شاید روی پلان برای سرکوبی مخالفین مسلح افغانستان بحث شود. آمریکا در مورد تحمل پاکستان در برابر گروه های تروریستی تشویش دارد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه مخالفین در ولایات مختلف ادامه دارد.
در ولایت بدخشان هم عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننگرهار، در کنر.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مقامات میگویند که در کندوز در حدود 3000 شورشی مخالف دولت وجود دارند. وزیر مهاجرین و عبدت کنندگان افغان در مورد یک توافقنامه برای ثبت راجستر پناهجویان افغان در پاکستان صحبت میکنند.
توافق شد تا 2-3 هفته دیگر پروگرام ثبت راجستر شروع شده و 1.5 میلیون جایزه مدرک میشن.
در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا و برنامه و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید که برای سرکوب شورشیان طالبان که به مذاکرات مستقیم صلح حاضر نشدند، باید روی مبارزه مشترک نظامی افغانستان، پاکستان، چین و امریکا علیه آنها به صورت بگیرد. در این مورد مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
این مقام افغان گفت نمایندگان 4 کشور گروه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح مذاکراتشان را روی امکان مبارزه مشترک نظامی بر ضد جنگجویان طالبان آغاز کنند که مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. این مقام بلند رتبه حکومتی که به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث روی این مسئله در کابل ادامه دارد. او گفت در اجلاس چهارم فیصله شد که دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه وقتی برگزار می شود که اولین دوره گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شود. این مقام افغان افزود وقتی گفتگوهای مستقیم برگزار نشد ما در چهار نشست گروه هماهنگ کننده چهار جانبه فیصله کرده بودیم که هر گروه و یا گروه هایی که حاضر نباشند گفتگوهای صلح افغانستان را حمایت کنند و به این گفتگوها بپیوندند باید علیه آنها اقدامات نظامی مشترک صورت بگیرد. این مقام حکومت افغانستان اضافه کرد اکنون که طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم نیستند طرح آنها به سه جانب دیگر این است که بیاین با حکومت افغانستان یک جا روی مبارزه نظامی مشترک علیه طالبان بحث کنند. در نشست هماهنگی چهار جانبه برای زمینه سازی مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان نمایندگان چین، پاکستان، امریکا و افغانستان اشتراک داشتند. قرار بود اجلاس پنجم این نشست ها با اشتراک نمایندگان طالبان در اسلام آباد برگزار شود اما بعدن یک سخنگوی طالبان امکان گفتگوی مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان را رد کرد. بعد از آن طالبان حملاتشان را در افغانستان شدت بخشیده اخیراً حمله انتحاری را در شهر کابل برا انداختند که در نتیجه آن اضافه از 400 نفر کشته و زخمی شدند. سوال در اینجاست که آیا حکومت افغانستان میتواند امریکا، چین و پاکستان را متقاعد کند که مبارزه مشترک نظامی را علیه طالبان برا اندازند که مذاکرات صلح را رد کردند؟ نصرالله استانیگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان میگوید این ناممکن است که پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان از حکومت افغانستان حمایت کند.
از نظر ما زیاد عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که علیه طالبان در یک موضع با دولت افغانستان بشه. ایالات متحده آمریکا ظاهرا عملا در این جنگ داخل هست و چین فکر نکنم او هم در این جنگ علیه از اونها واقع شود. حداقل جنگ علیه طالبان گروه‌های افراطی را مشروع خواهد دانست و غیر مستقیم دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان کمک خواهد کرد.
نصرالله استانیگزی در ادامه صحبت خود اضافه کرد که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان نه تنها که با بن‌بست مواجه شده بلکه در اصل جواب شده است. به گفته وی افزایش خشونت‌ها در افغانستان نشان دهنده آن است. این کارشناس امور سیاسی افغان گفت پاکستان در افغانستان، آسیای جنوبی و مرکزی خط مش سیاسی خود را دارد که دوام فعالیت گروه‌های افراطی در آن کشور یکی از بخش عمده آن به شمار می‌رود. با گفته نصرالله استانیگزی این ناممکن است که پاکستان در سیاست خارجی خود کدام تغییری را به میان آورد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، همین لحظه از ولایت فراه گزارش گرفتیم که در یکی از مکاتب این ولایت ده‌ها نفر مسموم شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فراه در خط تلفن داریم. فطرت، موضوع از چی قرار است و این مردمی که مسموم شدند حالت سلامتیشان چطور است؟
سلام به شما و شنونده ها. تا که شما گفتین حدود 60 تن، جزئیاتی که تفصیل برای اسم رو، حدود 60 تن از شاگردانی که از مکاتب دخترانه در مرکز فراه صبح امروز وقتی که به صفشان میرن مسموم میشن و تحقیقات اولیه نشان میده که اینا توسط برخی از اسپری ها که قبل از ورود شاگردان داخل صنف استعمال شده مسموم شده. فعلا من داخل شفاخانه مرکزی فراه هستم. وضعیت 3 تن از شاگردان صنف 4، یعنی تقریبا 10 تا 12 ساله دخترای خود هستن، گفته میشه به گفته دکترها که خوب نیست و وضعیت بقیهشان بهتر است. و ارقامی که ما از شفاخانه گرفتیم فعلا نشان میده که حدود 100 تن تا فعلا به شفاخانه آمده بود. ریاست معارف فرا میگه که حدود 60 تن هستن. همیتون هم اینا تحت مداوا قرار دارن و گفته میشه که برای اینا استفراغ و همچنان برخی حساسیت های دیگه پیدا شده و فعلا تحت تداوی هستن و مثلا سهی بغیر از 100 تن وضعیت دیگه ایشان بهتر میخوانه.
در این باره چیز گفته نشده که آیا این کدام عمل عمدی بوده و آیا که یک تصادف است؟
جزئیاتی که تفصیلاً به دست رادیو آزادی رسیدن نشان میده که یک عمل قصدی بوده و خود شاگردا که ما پیشتر با اونها مصاحبه کردیم میگن وقتی ما داخل سنف شدیم مواد سفید و مواد مسموم کننده داخل بالای بعضی از میزها و چوکی ها معلوم میشد و این معلوم میشه که شب گذشته کدام کسی وارد مکتب شد. جزئیات اولی نشان میده که این مواد داخل سنف ها انداخته ولی تفصیلاً کسی به این ارتباط دستگیر نشده و ریاست معارف میگه گمان میره که شبکاری که اونجا بوده شاید از این موضوع دخیل باشه و بعدن جزئیات بیشتر اونا میره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت بود که در مورد مسموم شدن ده ها دختر جوان و شاگرد مکتب در یک مکتب ولایت فرا گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. روزنامه هندوستان تایمز در شماره اخیر خود نوشته است که امریکا امروز اظهار نگرانی کرده است که پاکستان در برابر گروه های افراطی مانند شبکه حقانی از تحمل کار می گیرد. به نظر این روزنامه امریکا این نگرانی را با مقامات پاکستانی هم در میان گذاشته است. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا الیزابت تریدو گفته است امریکا چندین بار نگرانی های خود را در مورد حمایت پاکستان از طالبان افغان با مقامات پاکستانی شریک ساخته و این را هم گفته است که اسلام آباد در برابر گروه های افراطی مانند شبکه حقانی که در خاک پاکستان فعال می باشند از تحمل کار می گیرد. روز سه شنبه در یک حمله خونین در کابل 64 نفر کشته شده و در حدود 350 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان به اساس تحقیقات ابتدایی اظهار داشت که در این حمله شبکه حقانی و استخبارات خارجی دست داشت. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال در این مورد به رادیو آزادی گفت
معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این یک حمله پیچیده بود. این حمله بدون همکاری استخبارات خارجی انجام شده نمی‌توانست. حلقات استخبارات خارجی که با افغان‌ها دشمنی دارند، منابع و آدرس‌هایشان مشخص است. بدون شک این طرح در پاکستان از سوی شبکه حقانی پلان شده و در اینجا عملی گردید.
روزنامه هندوستان تایمز این سخنان سخنگوی وزارت خارجه امریکا را نیز به نشر رسانده که گفته است امریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد کرده است که در بین گروه‌های تروریستی تفاوت قائل نشود. الیزابت تریدو افزوده است که مقامات پاکستانی در این مورد تعهد نموده که در بین گروه‌های تروریستی تفکیک نخواهند کرد و واشنگتن هم از آنها می‌خواهد که این تعهدات خود را به جا آورند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نتیجه عملیات اخیر در ولایت هلمند راه گرشک سنگین باز شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات نظامی به هدف تصفیه مناطق از حضور جنگجویان مخالف حکومت ادامه دارد. مقیم نای مصاحبه ای را با جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که عملیات در کدام مناطق افغانستان جریان دارد. جنرال وزیری در پاسخ می گوید
عملیات در هستیم در ولایت بدخشان هم عملیات دارم، در ولایت فاریاب، قندار، در زابل، در ننگرهار، در کنر، یعنی در این ولایت های نمیلی عملیات جریان داره، خصوصا در ولایت بدخشان عملیات هوایی و زمینی جریان داره، در لبلای عملیات شفق که در نتیجه با مخالفین تلفات زیاد رسید.
خب شما همچنان از تلفات یاد کردین، در این عملیات تلفات نیروهای افغان و شورشان چقدر است جنرال صاحب؟
متاسفانه ما 5 نفر شهید داشتیم، روحشان شاد باشه. سیم و با مخالفین تلفات بسیار زیاد رسیده، با 10 نفر اونا کشته شده و زخمی شده. سلا و مهمات هم بسیار به اندازه زیاد پیشان به جای مانده.
در یه آخر شما از تیارات بی سرنشین یعنی تیارات بی پیلوت استفاده میکنین، چقدر مؤثر است عملیات توسط تیارات بی پیلوت؟
تیارات بی پیلوت ما البته تیارات کشپیس بسیار زیاد مؤثر است، بخاطر ازی که اونا یک هدف کشپ میکنه، بعد از او هدف تحلیل و تجزیه میشه، بعد از تحلیل و تجزیه
ضربات کوبنده هوایی یا زمینی یا طرف اتفاق خاص اونجا عملیات اجرا میشه و هدف از بین برده میشه. یعنی برای تشخیص و برای تحقیق اهداف طیارات بی‌پیلوت کش بسیار مؤثر است. و اینمی دقیقه که ما شما گپ میزنیم در ولایت هلمند از پیشتر استفاده میشه و به طور وسیع، یعنی با اندازه وسیع در ولایت هلمند بالخصوص از پیشتر فعلا استفاده میشه و قرار است در دیگه ولایت کشور هم از طیارات بی پیلوت استفاده شو، البته طیارات بی پیلوت کشفی.
اخیرا ما گزارش هایی داریم که شما عملیات های شبانه را هم انجام میتین، اگر از جزئیات از این بر ما بگوین.
عملیات شبانه یکی از عملیات های مهم و در پروگرام ما حق اولیت دارن، به خاطر از اینکه وقتی که یک راپور استخباراتی باشه و بعد از تدقیق و تجزیه و تحلیل هدف تعیین میشه و عملیات شبانه اجرا میشه که قطعات خاص ما، قطعات کماندوی ما هر شب از 5-6 الا 10 تا الا 15 عملیات شبانه را اجرا میکنه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملیات ها در ولایات مختلف افغانستان گزارش میداد. و حالا هم شنوندگان گرامی، نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
تغییر در موقف حکومت در برابر طالبان مسلح و واکنش‌ها در مورد حمله خونین اخیر در شهر کابل مهمترین مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه سرنوشت سر مقاله‌اش را زیر عنوان راه جدید حکومت وحدت ملی نوشته و در آن تغییر موقف حکومت علیه طالبان مسلح تحلیل شده است. در سرمقاله آمده که پس از حمله اخیر در شهر کابل تغییر موضع حکومت بر ضد طالبان مسلح عجیب است و تلاش می شود به احساسات مردم پاسخ داده شود. سرمقاله نویس می گوید که حکومت پس از این به طالبان از راه جنگ پاسخ می دهد و دلسوزی در برابر آنان وجود نخواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته که حکومت نه در جنگ موفقیت دارد و نه هم در صلح، به خاطر که راه درست رسیدن به صلح را در پیش نگرفته و پالیسی جنگش نیز سبب تأمین صلح و ثبات در کشور نمی شود. قتل و کشتن گروهی افراد بیگناه مشابه به عمل شیطان است. روزنامه دولتی انیس سرمقالهش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس به اظهارات دیروز خطیبان مساجد شهر کابل اشاره کرده که گفتند حملات و جنگ‌های بی‌موجب در اسلام جایی ندارد. سرمقاله نویس نوشته که روز گذشته بیرق ملی افغانستان در داخل کشور و در نمایندگی‌های سیاسیش در بیرون نیمه برافراشته بود. نویسنده سرمقاله میگوید که این کار نشان دهنده وحدت ملی و تلاش برای جلب توجه کشورها به چالش‌های موجود افغانستان است. روزنامه ویسا نیز سرمقالش را به حمله اخیر در شهر کابل اختصاص داده و گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی باید به برخی پرسش ها پاسخ بدهند. سرمقاله نویس گفته است که مقامات افغان پس از دو حمله در پل محمود خان و شاه شهید لهجهشان را تند ساخته و بر ضد شبکه استخباراتی پاکستان و طالبان مسلح اظهارات جدی داشتند. اما سرمقاله نویس می گوید که با گذشت زمان همه چیز عادی شده و این تعهدات نیز فراموش می شود. سرمقاله نویس نوشته است که یک طرف جنگ در افغانستان پاکستان است و حکومت وحدت ملی باید جوانب دیگر جنگ در کشور را مشخص ساخته و در مورد اقدام نماید. و روزنامه افغانستان سرمقالش را به ناامنی های اخیر در این کشور اختصاص داده و سفارش کرده که به خاطر در کنترل درآوردن وضعیت فعلی به برنامه های همه جانبه نیاز است. سرمقاله نویس گفته است که در وضعیت فعلی نیروهای امنیتی افغان باید حالت تهاجمی داشته باشند و با این کار تغییرات مثبت به نفع حکومت به میان خواهد آمد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام امنیتی در ولایت کندوز میگوید تعداد شورشیان در این ولایت شاید به 3000 تن برسد. محمد معصوم صافی هاشمی، عامر امنیت قماندانی امنیت کندوز، برای رادیو آزادی گفت عملیات برای سرکوب این شورشیان ادامه دارد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
این روزها نگرانی های امنیتی در ولایت کندز رو به افزایش دانسته می شود. این نگرانی ها پای مقام های ارشد امنیتی به شمول وزیر داخله و سرپرست وزارت دفاع را به کندز کشاند و آنها روز پنج شنبه برای اطمینان به مردم و دستور برای ادامه عملیات به آن ولایت رفتند. عامر امنیت قماندانی امنیه کندز می گوید اردو مقام تاکید کردند که عملیات هوایی و زمینی به هدف تامین امنیت و پاکسازی مناطقی که طالبان در آن فعالیت دارند ادامه خواهد یافت. محمد معصوم صافی هاشمی بر رادیو آزادی گفت شاید ارقام شورشیان در کندز به 3000 تن برسد، اما وی تاکید کرد که طالبان مسلح در یک ماه اخیر تلفات سنگینی را متحمل شدند.
در ولایت کندز با تعداد 261 بانگروپ هستند که تعدادشان تقریبا میرسه به 3000 که الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده، حالی به نظر ما قدر باقی نمانده بسته. این همی عملیاتی که از تاریخ 5 ماه گذشته تا الحال دارن تقریبا در حدود 86 نفر تلف داره از بین نفته.
این مقام نظامی کندز همچنان تاکید کرد که عملیات ها در ولسوالی های ششگانه این ولایت ادامه دارد و به زودی راه شهر کندز با ولسوالی خان‌آباد باز خواهد شد. به دنبال ناامنی ها در کندز این راه برای رفت و آمد بسته شده بود. در جریان خزان پارسال طالبان برای نخستین بار یک شهر درجه یک افغانستان را برای چند روز تصرف کردند و آن کندز بود. اما مقام های امنیتی هر گونه خطر سقوط دوباره کندز را رد می کنند و می گویند که هیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد. عامر امنیت قماندانی امنیه کندز می گوید همکاری مردم با نیروهای امنیتی شورشیان را در این ولایت با شکست روبرو ساخته.
مردم کندوز حال بسیار همکار هستن، همراه ما در ولسوالی هستن یا در مرکز کندوز هستن، با نیروهای امنیتی خود همکار شدن و همکاری یعنی ملت بودن، همکاری یعنی مردم بودن که مخالفین نتوانستن که یک بار دیگر یا شهر کندوز ها اینا تصرف کنن.
در یک هفته اخیر طالبان پیشروی هایی در اطراف شهر کندوز داشتند که این کار نگرانی ها را بیشتر ساخت. امرالدین ولی یک عضو شورای ولایتی کندز بر رادیو آزادی گفت پنج روز پیش این نگرانی ها افزایش یافته بود که شاید وضعیت کندز بدتر شود، اما آقای ولی میگوید با سرکوبی شورشیان در چند روز گذشته کندز دیگر با خطر سقوط روبرو نیست.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقامات پاکستانی تعهد کردند که تا 3 هفته آینده روند ثبت نام تمامی افغانهای فاقد مدرک در آن کشور را آغاز میکنند. در همین مورد ظریف نظر با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که روز گذشته در اسلام آباد بود صحبت کرده که با هم بشنویم.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، ما در روزا خبر گرفتیم که شما فعلا در پاکستان تشریف دارین، همچنان میگن 1.5 میلیون افغان از سر ثبت نام میشود، یعنی حقیقت موضوع از چی قرار است؟ گفتیم از زمان خود شما بشنویم.
خب البته در پاکستان عدد تخمینی شاید 1.5 میلیون فاقد مدرک باشه، اینا اسناد ندارن و ما سال گذشته توافق کرده بودیم که اینا را به سر شود، ولی تا کنون این پروسه عملی نشد. مال سفری که در پاکستان داشتیم، یکی از موضوعاتی را که با مقامات پاکستانی صحبت کردیم ثبت راجستر یعنی مهاجرین فاقد اسناد است که توافق شد تا 2-3 هفته دیگر پروگرام ثبت راجستر شروع شده و 1.5 میلیون زائد مدرک میشن که از وضعیت و آزار نجات پیدا بکنه و مسئولین امنیتی پاکستان هم دیگه تشویش نداشته باشند که مهاجرین ناشناخته در خاکشان زندگی میکنند.
اگر در مورد اجندای سفرتان هم به ما خلاصه معلومات بتین خوش میشیم صاحب.
یکی همین موضوع را داشتیم و یکی هم مسئله تمدید کارتای پیار که سال گذشته ما تفاهم کرده بودیم که تا آخر دسامبر 2017 تمدید شد ولی فقط 6 ماه در پاکستان تمدید شد. پس این پروسه را تأخیر بکنیم. صحبت های با مقامات پاکستان داشتیم و موضوع سوم در این اواخر یک مقدار اذیت و آزارهایی در رابطه با مهاجرین در بعضی ایالت های پاکستان وجود داشت، خواستیم از نزدیک با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان صحبت بکنیم تا مشکلات اذیت و آزارها خاتمه پیدا کنه.
در این مورد چی تعهد کردن؟
در این موضوع توافق شد که در هر ایالت یک کمیته به وجود بیاید از نمایندگی سیاسی افغانستان و ارتشهای مهاجرین و کمیشنری پاکستان در امور مهاجرین افغانستان و از پلیس هر ایالت هرگاه یکی تو مشکلاتی به وجود میاد مشکلات را بررسی کنند و سریع حل بکنند تا سبب اذیت و آزار بیشتر نشود. البته ما هم تصمیمی داشتیم در ارتباط با فراهم کردن زمینه‌های عودت داوطلبانه و نام و پروگرامی که ما داشتیم هم توضیح دادیم از طرف مقامات پاکستانی استقبال شد در رابطه با عودت داوطلبانه.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سید حسین عالمی بلخی بود که گفت در مورد ثبت و راجستر پناهجویان افغان در پاکستان توافق حاصل شده است. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 هست. فرشته ندا در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولایات هلمند را بین ولسوالی های گرشک و سنگین که از یک سال بدین سو مسدود بود دوباره باز شده است. رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی از جامعه جهانی خواست که بحران در افغانستان را فراموش نکند. شماری از علمای دینی در ننگرهار مبارزه بر علیه نیروهای امنیتی افغان را غیر اسلامی خوانده و از مردم خواستند که از قوای افغان حمایت کنند. یک عضو پارلمان و مشاور سیاسی پاکستان در شمال غرب این کشور با ضرب گلوله کشته شد. پلیس شهر کراچی پاکستان خبر داده که یک تمویل کننده مهم شبکه القاعده را که نامش در دست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داشت دستگیر نموده است. ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور آب سنگین را از برنامه هسته‌ای ایران خریداری خواهد کرد و قرار است که در ظرف چند هفته دیگر انتقال یابد. و نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه اجلاس فوری قدرت‌های جهانی و منطقوی را برای حفظ آتش‌بس رو به وخامت در سوریه تقاضا می‌کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. نظر به خبرها از کاپیسا، میان طرفداران دو تن از نمایندگان آن ولایت در ولسی جرگه درگیری های مسلحانه صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه احمد حنایش گزارش دارد که با هم بشنویم.
به اساس معلومات عینی از باشندگان محل، آقا جان سنجنی و حبیب افغان دو تن از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه در مقابل هم قرار گرفته و دست به درگیری های مسلحانه زدند. باشندگان محل میگویند این درگیری آنان دو روز ادامه داشت که در نتیجه آن یک تن از افراد ملکی زخمی شده است.
از دین روز ساعت 10 صبح پنجشنبه که شروع شده بود، امروز ساعت 3 ختم اختتام یافت. دیگه بعد با کمک پلیس و یکی از طرف قماندانی امنی کاپیسا آمده بود، دیگه امروز پایان یافت و دو جرم مقابل خلاص شدند. یک نفر زخمی شده که ملکی می باشه. درخواست ما از حکومت فعلی امی است که این امیر یک توجه کنه که امی خلاص شد.
در مورد دلیل و انگیزه این درگیری مسلحانه میان دو تن از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه، قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت یکی از افراد مورد حمایت آقا جان سنجنی دست به فرار دادن یک دختر جوان زده است که احتمالاً آن دختر از بستگان حبیب افغان باشد.
البته در رابطه با سوء تفاهم بین دو کلاهای پارلمان ما، البته آقای صاحب حبیب افغان با آقای صاحب آقا جان سنجنی با کو پیوست در مرکز ولایت کاپیسا، البته ای از چندین زمان پیش یک علت و کوچک داشت. با حاجی صاحب آقا جان سنجنی که میخواستن به یک پاتخانی اشتراک بکنن، در زمانی که اشتراک میکنن از حاجی صاحب حبیب افغان دو تا از بادیگارداش بالای موتر از یک خیر میکنن که بادیگارد حاجی آقا جان سنجنی یکی از دختر خانما را قرار داده و پناه برده به حاجی آقا جان سنجنی و از او حمایت کرده.
با این حال شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا میگویند این درگیری میان نمایندگان مردم در این ولایت در حالی صورت میگیرد که آنان از وکلایشان خواهان رسیدگی به خواسته های مردمند و به جای درگیری و به جان هم افتادن باید مسئولیت هایشان را در برابر مردم برآورده کنند. فرهاد بهروز یکی از این فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا است که میگوید
کسایی که امروز از ما نمایندگی میگنند باید به کاپیسا پروژه بیارن، جوانای کاپیسا را باید به کار زمینش برشان مساعد بسازن.
به گفته مقامات ولایت کاپیسا، به خاطر حل معضل درگیری میان این دو نماینده مردم در این ولایت، یک هیئت مختلط از شورای ملی و ریاست جمهوری به زودی وارد کاپیسا میشوند تا به این تشنج نقطه پایان گذاشته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. اما قبل از آن مطلب دیگری هم داریم. رقابت ها و مبارزات انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری آمریکا هر روز تنگتر می شود. از جناح دموکرات ها هیلری کلینتون پیشتاز است و از حزب جمهوری خواه هم دونالد ترامپ در صدر جدول قرار دارد. انتظار می رود روز سه شنبه انتخابات میان دوره‌ای حزب دموکرات برگزار شود. چه پیش بینی های با توجه به پیروزی های قبلی هیلری کلینتون وجود دارد و آیا او روز سه شنبه باز هم برنده خواهد شد؟ این پرسش را جاوید نعیمی با کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا که جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا را از نزدیک دنبال میکند مطرح کرده است. آقای حسینی در پاسخ میگوید:
در پنج ایالتی که داره این انتخابات در سه‌شنبه آینده برگزار میشه، در ایالت‌های مریلند و پنسیلوانیا اهمیت بسیار زیادی داره و علتش هم این هستش که جمعیت این ایالت‌ها زیاد هست و به واسطه جمعیت بالایی که دارند، اینها نمایندگان بیشتری در کنوانسیون ملی حزب دموکرات و همینطور کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه خواهند داشت. در هر دوی این ایالت‌ها آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که خانم کلینتون با فاصله از رقیبش برنی سندرز پیشتاز هست. همچنین در حزب جمهوری‌ها هم آقای دونالد ترامپ جلو هست از باقی رقباش، یعنی تد کروز و جان کیسیک. با توجه به اینکه هر دوی این نامزدها در رقابت‌های نیویورک هم برنده شدند، میشه پیش بینی کرد که به احتمال بسیار زیاد در پنج ایالتی که در سه‌شنبه هفته آینده انتخابات برگزار میشه، این دو نفر باز هم پیروز بشن. به ویژه خانم کلینتون از این جهت که هر بار که در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها انتخابات به شکل رأی‌گیری و صندوق برگزار شده و به شکل گردهمایی حزبی و کاکس به اصطلاح برگزار نشده، خانم کلینتون برنده بوده در بسیاریش و تنها در یک مورد میشیگان بود که باخت به آقای سندرز. برای همین میشه پیش بینی کردش که برد راحتی داشته باشه.
بله، و برخی تصورهایی وجود داره که احتمالاً برنی سندرز و هیلری کلینتون از حزب دموکرات هر دو با هم ائتلاف بکنن. آیا چنین چیز متصور هست که برنی سندرز با گرفتن یک مقام در اداره هیلری کلینتون با او ائتلاف بکنن؟
اینکه آقای سندرز اگر در نهایت ببازه و از خانم کلینتون حمایت بکنه، یعنی اندورس بکنه، شاید این احتمال وجود داشته باشه. اما اینکه به عنوان مثلا معاون رئیس جمهور به رقابت‌ها ادامه بده و بعد در کنوانسیون ملی به عنوان معاون رئیس جمهور یا وایس پرزیدنت معرفی بشه، نه، واقعا این احتمال خیلی ضعیفه در این لحظه. بماند که البته در هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه معمولا وایس پرزیدنت با یک شکل خیلی پیچیده انتخاب میشه در روزهای کنوانسیون ملی که در ماه جون برگزار خواهد شد، هم برای حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه. و در جریان انتخاب وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور، تمام قدیمی های حزب مشارکت می کنن و از اونجایی که آقای سندرز اصولا عضو حزب دموکرات نبوده و برای دهه های متوالی به عنوان یک سیاستمدار مستقل فعالیت می کرده، خیلی بعید هستش که حمایت باقی اعضای با نفوذ حزب دموکرات رو بتونه به دست بیاره تا بتونه یه همچین موقعیت مهمی رو کسب بکنه.
با توجه به این همه هوایی که فاصله خیلی زیاد هست تا انتخابات ماه نوامبر در امریکا، بالاخره نتیجه چی خواهد بود؟ فکر میکنین هیلری کلینتون میتونه نخستین رئیس جمهور زن در امریکا شود یا دونالد ترامپ فرصت برده داره؟
بر اساس نظرسنجی‌هایی که وجود داره در حال حاضر که از مردم آمریکا میپرسند که مثلا اگر کلینتون و ترامپ باشند به کی رأی میدید، اگر کلینتون و کروز باشند به کی رأی میدید، یا سندرز و رقیب جمهوری خواش، تا اینجا میشه گفتش که تقریبا در تمام نظرسنجی‌ها خانم کلینتون به عنوان برنده معرفی میشه. یعنی اگر همین الان انتخابات برگزار بشه توی آمریکا، به هر حال تا ماه نوامبر فرصت زیادی مونده و امکان داره اتفاقات زیادی بیفته که تاثیر بذاره بر روی افکار عمومی آمریکا، ولی در همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، خانم کلینتون با قاطعیت و با یک در واقع فاصله خیلی سالمی میشه گفتش که از دونالد ترامپ جلو هست و میتونه برنده انتخابات بشه. برنی سندرز که خب شانس زیادی واقعا نداره دیگه. در طرف حزب جمهوری خواه هم با اینکه آقای ترامپ با فاصله جلو هست از باقی رقبای خودش، هنوز یک شانس کمی وجود داره که مخالفانش بتونن جلوشو بگیرند و اون هم به این شکل هستش که دارن تلاش میکنن تا آقای ترامپ نتونه به اون تعداد دلیگیت یا نماینده یا هیئت‌های لازم برای حضور در کنوانسیون ملی دست پیدا بکنه به اون حداقل 51% که در اون حالت در دور نخست رأی‌گیریشون انتخاب نخواهد شد به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه و چیزی به اسم کنوانسیون باز اتفاق خواهد افتاد و در دور بعدی بر اساس رایزنی‌ها و لابی‌ها اتفاق نامزد جمهوری خواه انتخاب خواهد شد که به هر حال حالا اون احتمالی که هست چندان معلوم نیستش که چه اتفاقی می‌افته. ولی همونطور گفتم بله در نظرسنجی‌ها خانم کلینتون در مقابل کسی مثل دونالد ترامپ یا حتی تد کروز به راحتی میتونه پیروز بشه، اما در مقابل جان کیسیک نظرسنجی‌هایی که وجود داره اینه که شاید یه خورده رقابت سخت‌تر بشه براش، که به هر حال جان کیسیک هم الان شانسی نداره که دیگه تبدیل به نامزد جمهوری خواه بشه.
کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بود که جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا را از نزدیک دنبال میکند و در این مورد توضیحات میداد.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستانو به هم د شکر ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب حنان صافیر سره ملما دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي خزان خلاص کړو؟
اوه، ته خو تر ډیره حد پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دي چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه وسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته د دې چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلې ده. تقریبا په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه غده د فنقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحل په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې کنه، یا د میکروب واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان خوري. مختلف ناروغیگان دی او شواگان شوا اخستل دی، داغا پر طول حالاتو که پر عموم صورت که پر هر دلیل صدمه دی پانقرانز غدی تا در جزایر لگرهانس تا چه ما مخی تشریک لی داغا وزو تا تاوان ورسی گی نو دی انسولین تولید چه وزیفه هم داده دی شکر انتقال اجراتو تا دا مختل کی. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینه ارسی ده چې د ارث په واسطه د جین معیوبه جینټیک ځکه ورته وایي، د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، هغه خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسی زمینه هم ولري، په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه یا نور نږدې خپلوانو کې درجاول اقربا وکړي.
زه د کلا د روزګان د ولایت څخه خبره درسره کوم. ډاکټر صاحب، تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت پوښتنه کوم چې د شکر چې ده پر څو قسمه دولتي څخه پیښیږي ده، او د دې درملنه په څه وخت کې کیږي؟ یعنې په ولایت په اوږده موده کې کیږي؟
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ مخکینی خبرو ته به دوام ورکړو، بیا به راځو دې پوښتنې
ته. نو داسې چې هغه کسان چې یو مساعد زمینه د ارسی ولري، مساعدت په دې معلومیږي چې یا د ورور خور پلار مور او د نږدې اقارب هم دادي دی کې که موجود وي، دی باید په دې پوه شي چې د دپاره هم یو مساعد ارسی زمینه شته ده. نو دی باید احتیاط وکړي. د احتیاط په دې معنی ده چې دغه ناروغان یو د وینې غوړ باید همیشه کنټرول کړي چې دا جګ نه وي. دوم دا چې چاغ نه وي. دریم دا چې که عمر خصوصا د څلوېښتو نه واوړي دغه کسان باید که ناروغ وي که نه وي، چې چاغ وي، مساعد زمینه ولري او د وینې غوړې ترایګلیسیریډ او کولیسترول دا دي، دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي، او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو بکتریاو پرازیتونو نه د فنګسونو پورې بیا تو میکو بکتریا یعنی حتی توبرکلوز پورې تششعات و جراحي صدمات غذایی نبود غذا شیو د سبب د رژیم نامتوازن د عضویت دی چې غذایی رژیم هغه کسان چې ډیر زیات غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي هغه په دې خاطر چې که دی په قندی مواد خوري نو پانکراس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي نو که د حد نه زیاته شي ده دا وجود مجبور دی پانکراس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي که څومره تر یو حده پورې دا غړی یا دغه غده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بلاخره د خپل بکفایته کی یعنی په خپل وظیفه کې بکفایتي ښکار کوي نو بیا دا چې بکفایته شو تولید د انسولین مختل کیږي او خپل تاثیرات د لاس ورکوي نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته هم دا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وکړي یعنی هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي وی نه خوري چې که وږی کیږي نو ډېر ونه خوري تر هغه دی ونه خوري چې دی مړ شي او بله دا چې په موږ داسې یو فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کینی او ډېره غذا خوري یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري یو وخت یې خوري خو بیخي ډېره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي ځکه دا ډېر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بېکاره شي نو د وجود هغه نارمله فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کیږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید یې مختل شي نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي دپاره یا که تولید یې د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري
ورکی کنه دا ورور هم د سوال نو ګران ورور اول خو دا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هوادوال پښتنې شي او کاخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر به در سره ملګری ده یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بیخ او ریښې نه ورکه شي نه دا ورکیږي نه دا چې پیدا شوم دا به در سره وي خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلقو کې نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډو تنگ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي نه نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري تخصص لري او په تفصیل پې پوهیږي هغوی سره باید خپل مشوره وکړي هم د درملنې دپاره هم د مخنیوي یا وقایې دپاره هم د رژیم غذایي دپاره
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم اجمل د ننګرهار نه تاسو ته احمد درکړی دی ډاکټر صاحب د سوال لرم یو دا چې داسې مې اورېدلي دي چې د شکر د ناروغۍ علاج هم کېږي په ترکیه کې کوم غوطه چې دی یاده کړه د دې ساپریشن کېږي چې دا تر څو څومره زیاته حقیقت لري کوم ډېر عقله معلومات راکړي یو او بل دا چې زه پخپله هم شکر یم تقریبا دا یو کال وشو چې دا تکلیف راته پیدا شوی دی خو زه تر اوسه پورې ډاکټر ته نه یم تللی تعریف کوم او د یو سره دېرش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سره دېرش نه کله جوړ شوی هم دی ډاکټر صاحب نه په دې اکله توصیه غواړم چې داسې توصیه که چې ډاکټر ته لاړ شم په دې اکله که لاړ نه شم د خپل ولاد د ډاکټر مشورې سره مطابق مخکې بوځم او کومه کام دي چې پرېږدم یو سره دېرش نه کله جوړ شوی نه دی او اکثره بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جوړ شي چې هغه هم یو سره دېرش نه دی که په دې اکله ډاکټر صاحب نه توصیه غواړم
وعلیکم السلام ګران اوروره اوله پښتنه دا و چې د جرایي د عملی پوسته دی جزری یا د بریخی نتداوی امکان داری. بعضی نظریات شده دی وست پا توابط که دی ترانسپلانتیشن پا نامو چی همه قسمت دی غده دی پانکرانس یا پټوله کې د پانکرانس د بل انسان ځینې انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولیږي او حیات بل غړی ناروغ ده لیکن دغه غړی جوړ ده او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته وایي عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول د غده ورته پیوند کړي چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډېر مترقي او پرمختللي هیوادو کې په ډېر ستونزمن ډول باندې کېدلی شي نظریات شته دي البته او پاتو شي ستا د شکر د اندازې په باره کې ګران وروره د شکرې ناروغۍ نورمال اندازه په هر سسي د وینه کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاسټ بلډ شوګر ورته وایي دغه د لږې د حالت د خوږو اندازو د نوینې تر یو سلو شپږویشت پورې ملي ګرامه پورې په ډیسیلیتر یا سل سی سي کې دا نورمال دی دا حدودو کې چې که چیرې د یو سلو شپږویشتو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معاینو کې یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقل معاینو کې مثلا یو د نن معاینه کې یو د څو ورځې بعد یا سبا د بیا معاینه کې خو په نهار اته ساعته باید وږی اوسي چې بیا معاینه شي شکر نو که چیرې په دوه مستقلو معاینو کې د یو سلو شپږویشت نه متجاوز و لوړ و ولو که یو میلیګره هم جګي نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی دا د مرض شدت ښیي چې ډیر جګي دا مرض شدت دی او که لږ جګي دا د مرض خفیفه درجه ښیي نو په هر حال دغه اندازه چې ستاسو وویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت دی تاسو ته زما توصیه هم دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملنې ته
فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم خو بیا نو تاسو سلام دی د ازادي رادیو او ریډینګ کو کارکونکو ته سلام
علیکم
السلام له ډاکټر صاحب ته سلام له ډاکټر صاحب څخه د شکر ناروغي آیا یا ساری ناروغی با آیا دا انسانان توس لدیر خوزو شیانو پیدا کیدی که دا پا کورونوی که نه دی حتی معلومات خواه
دا پختنی خورو دکتر سیب زواب کردی بیا هم تست با معلومات دار کی دیر منو نکو فضل احمان و لزابل نا دکتر سیب
نه دینا معلومی کسی دا وریدون که زمانگا نوی زمانگا خبری آوری دا ناروغی ساری ناروغی نه دا ارسی یا مسائی دا زمینه دا د ارث په واسطه د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساري ناروغي نه ده او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جراحي ناروغي شواګانې اخیستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پې زه وغږېدم
بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
دا پوښتنه مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ ته تر څلوېښت کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلی شي عام ده که یا همېشه په هر عمر کښې هر څومره عمر چې ولري د یو کال څخه نیولې ده تر شل تر څلوېښت تر پنځوس پورې
معمول سن مساعد سن مخکې ارزو که چې د څلوېښت کالو پنځه څلوېښت کالونه وروسته دا ډېر پیدا کیږي په ځوانانو کې هم پیدا کیږي په ماشومانو کې هم کېدلی شي ما مخکې دا توضیح کړل چې چون ارثي مساعد زمینه غواړي د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي هم ساري نه ده دا ماشومان هم اخته کولی شي
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي
همدغه چې ما درته عرض وکړ چې دا ډېر خواړه خوري ډېر اوبس کي ډېر تشې متیازې یا ادرار کوي
محترم ډاکټر پوښتنه زموږ داسې اورېدلي دي چې دا له خوږو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کېږي نو البته قندي مواد
کیسته مستدق قرآن وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کېږي. دغه چې بره و دغه مصري یا فدني پوتاسي هم څوک ورته وایي، دا یو انسان په شواروس کې څو ګرامه وخوري که دی موږ ته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسوي چې تر څو ګرامه زیات مستر د شکرې د مرض د پېښېدو لامل ګرځي.
د ګران اورور داسې دی چې ما مخکې دا توضیح کړله چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې یعنې په ډېر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي، او هغه علت یې همدا ده چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډېر خوري، خواږه شیان ډېر خوري، نو هغه پانقرانس چې ما مخکې وویل هغه مجبور دی ډېر زیات فعالیت وکړي چې ډېر انسولین تولید کړي چې شکره په مصرف ورسوي. نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي چې دې په مقابل کې مجادله وکړي، یعنې مقدار د انسولین لوړ بوزي ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي، هر عضو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بلاخره بې کفایته کېږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې پروټین دی، قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوځي انرژي 9 کالوري تولیدوي، پروټین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډیر کم یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه، تاسو وګورئ چې په څومره ډیر ښه رژیم دی، غوړ پکې ډیر کم، پروټین چې غوښې دی هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ استاس د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره که نر وي که ښځه د 3500 نه تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدغه قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده، وریجې دي، همدا پټاټۍ چې تاینو واخیسته یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی دا ډېر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده، خو په دې کې افراط کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي، یا ډېر شحمي یا غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده، اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکړي.
من ډاکټر صاحب د خبرونې وروستۍ برخه د هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم یې دی خپله نشي تعینولی، د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي، دی باید هغه د مغې مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي، او په زمین کې وزن که ډېر لري وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډېر وقفو وخوري، او د خپل معاینات په معین وقفو او وختو کې خپل معاینات وکړي، او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب حنان صفای و چې موږ تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړي شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او د ازادي راډیو راتلونکي نورې خبرونې مه هېروئ. د الله په امان.
بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی اندازه دارد، بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد بی اندازه دارد، دلم چندان خرابی دید از عشق که نه دیوار و نه دروازه دارد. خدای آ خدای او خدای آ خدای، به گوشت میرسد آیا صدای آیا صدای، به گوشت میرسد آیا صدای آیا صدای، از این دنیای بی پا و سر خود، از این دنیای بی پا و سر خود فقط درد.
السلام علیکم تاسی.